څوک وایي چې دا مقاله نیمګړی دي، نو ستاسو ځواب به څه ورته؟
زما ځواب به دا وي چې ستاسو منظور به باید دا وي چې ډېرې کوټلې دي، یعنې ځینې مقالې داسې دي چې یوه لویه خبره په دوو مخونو کې بیان شوې وي. داسې مقالې هم ډېرې دي، په جادوګر هنر کې 70 مقالې راغلي دي. ما مخکې اشاره وکړه لما سره د موضوعاتو کمی نه وي، بیا وایم چې راځه دې ته همدغومر اشاره وکړه، بیا به یو بل څوک پیدا شي، بیا به پسې بشپړوي. خو دغه پلانې خبره پاته ده، اوس دا وکړه. بیا وایم چې زه اوس دغومر اشاره ورته بس ده، دا خبره دي بیا نور خلک پسې به پسې تکمیلوي، دغومر اشاره ورته په کار ده. البته په ځینو قولو کې بیا یا وخت را سره و، یا وسله را سره و، یا هر څه چې و بیا په تفصیل مې لیکلی دي. مثلا په دغه جادوګر هنر کې د خوشحال خټک د عشق شاعري پیسه کې مقاله ده، ګمان کوم د ډېر شمه خوشاوخوا به وي، یا د پښتو د پخواني او نوي شاعري ترمنځ توپیرونه دي، هغه هم دغومره غټه مقاله ده. خو ډېرې مقالې په کې داسې دي چې هغه ستا خبره نیمګړی دي، نیمګړی په دې معنی چې وړې دي. او خو زه خپله په دې باور نه یم چې هغه خبره مې په هماغه حد کې تکمیل کړې نه وي، یعنی کوم شی چې مې شروع کړی دی هغه خبره مې په منځ کې نه ده پرېښې، بلکې هغه خبره مې غځولې نه ده. ګمان کوم ستا مطلب به غځول وي.
په دې اله چې د شعر و شاعري مینوال د جادوګر هنر کتاب وګوري، او د کلتور مینوال، د ګرامر مینوال، او د نورو موضوعاتو مینوال چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو دوهم کتاب وګوري. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه له تاسو، او خدای دې وکړي چې دا هیله دې پوره شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اے بیا په دې لار مرزه، ځکه بیا دې د تک او شاته کتو زغم نه لرم. دا شعر د اغلی مریم مکۍ و. اغلی مکۍ چې اوس د امریکا په ویرجینیا ایالت کې په زده کړو بوخته ده، له دوو کلونو راهیسې شاعري کوي. د لنډو کیسو یوه ټولګه او د دودونو په باره کې یو کتاب چاپ ته تیار دی. زموږ همکار احمد شیبر مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
مریم جان مکۍ، تاسو په ویرجینیا کې اوسئ، ل افغانستان ډیر لري، لیکن کله څه شعر لیکي ستاسو په ذهن کې؟ چاپریال افغانستان بي که امریکا؟
چې زه څه لیکم هغه زما خیال، زما فکر، ټول زما خپل ټولنه ده. زه چې کوم انځور مثلا په خپل شعر کې وړاندې کوم، څه نه شم کولای چې مثلا د دې نړۍ تصویر وړاندې کوم. چې کوم تصویر وړاندې کوم، زه د خپلې ټولنې، زه د خپل خلکو، زه خپل داس بیا په تصویر کې یا په تور کې وړاندې کوم خلکو ته. تر ډېره پیدا کړو چې هر کله چې لیکم کزه لنډ کې شعر لیکم، کزه کوم مثلا لنډ لیکنه کوم، تر ډېره بریده پورې زه د خپلې ټولنې هغه انځور په تور کې خلکو ته وړاندې کوم.
ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې تر لس کلنۍ پورې اغه د انسان اساس او بنیاد جوړیږي، نو کله چې ورسته لیکوالی کوي همدغه لس کلنۍ د پښوند تاثیر کوي. خو د نوښت لپاره ځینې کرکتون کې بیا په دې ټینګار کوي چې انسان باید له نوي چاپیریال هم څه راواخلي. څنګه دې برخې ته مو فکر نه دی کړی چې د امریکا چاپیریال یو ډول ستاسو شعر ته لاره وي؟
دلته د نیوالي په برخه کې، د نوښت په برخه کې، زه غواړم ډېر څه نوي را پیدا کړم. یعنی کله چې مثلا شعر کوم، زما په شعر کې د یو ډول نوښت، یو ډول مثلا د موضوع نیوالي ته ډېر پام کوم. چې موضوع مثلا زما په شعر کې نه وي، خو څنګه چې کله مثلا لنډکی شعر لیکم په دې برخه کې، یعنی زه ډېر فوکس یا ډېر تمرکز په دې باندې کوم چې دلته باید زما موضوع نه وي.
تاسو ویل چې زه نوې موضوع ته پام کوم، نوې موضوع چې څوک راخلي طبیعي خبره ده، یا مکان تاثیر پی کوي د انسان په خیال باندې، او یا زمان تاثیر کوي. ستاسو مکان او زمان ویرجینیا ده، نو څنګه بیرته افغانستان ته ځي؟
دوه خبرې دي دلته شي برسه. اما ویل چې زه مثلا تر دې ربري د پولیس د خپل هغه ټولنې نه خپل راخلم، مګر دلته یو ډول د موضوع نیوال ته مثلا پکې پام کیږي. یو ډول د موضوع نیوال ته په دې معنی پام کیږي تر یو حاله پورې، کېدای شي مثلا شعر لیکم، ځکه زه په افغانستان کې وس نه یم، ځکه مثلا دلته کله شعر لیکم زه په هغه ټولنه، زه په هغه حالت کې مثلا اوس نه یم د فعلا لپاره، مګر هغه یو ډول انځور له ما سره شته دی، زما د ټولنې، زما د ټولنې، زما د خلکو هغه یو ډول انځور له ما سره شته دی زما په ذهن کې. دا درسته ده چې زه مثلا اوس په بل چاپېریال کې یم، دلته دا چاپېریال به ترې یو حالت پر ما باندې تاثیر کوي، زما به تر خپل تاثیر لاندې راولي، زما شعر به تر خپل تاثیر لاندې راولي. اما زما اصلي انځور چې دی هغه زما ټولنه،
مریم جان، د شعر لپاره او یا د هر لیکنې لپاره مطالعه ضروری ده. ناقدان یو مخ په دې ټینګار کوي که څوک مطالعه نه کوي یوازې الهام کافی نه دی د شعر لپاره. نو تاسو د نړۍ په تر ټولو بډای ژبې انګلیسي باندې تعلیم کوي، څنګه انګلیسي ادبیات لولې؟
انګلیسي ادبیات تر ډېر بریده پورې نلولم، لولمی ګورمی خوښیږي مې ډېر ډېر نوي شیان پکې پیدا کوم. کله لولم مخکې مو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه چې د شعر لیکلو لپاره یوازې الهام کافي نه دی، ځکه هلته باید تر یو حده پورې ته مطالعه ولري، ته پرې باندې پوه شي. یعنې درسته ده خیال هر څوک لري، فکر هر څوک لري، اوس مهمه دلته دا ده چې دغه خیال ته په خپل په کوم شکل باندې وړاندې کړي، دغه خیال ته باید مثلا خپل په کوم شکل باندې انځور جوړ کړي. مهمه دلته دا ده او د دې لپاره مطالعه ډېره اړینه ده. زه خپله هم کوشش کوم چې تر ډېره بریده پورې مطالعه ولرم، نوي شیان مطالعه کړم او وګورم نوي څه دي. مثلا خپل شعر په څه ډول موضوع نوي پیدا کولی شم، الفاظ مې تر کومه بریده پورې مثلا نه غواړم تر ډېره بریده پورې مې الفاظ لیدلي اوسېږي، څنګه کولی شم خپل شعر ته یو ډول نوي والی او یو ډول نوښت خپل شعر کې رامنځته کړم؟
د الفاظو مسله خو بیا هم تر ډېره له دې سره تړلې ده چې تاسو په پښتو ژبه کومه مطالعه کوي، لیکن د خیال او مضمون په برخه کې انګلیسي له تاسو سره څه مرسته کړې ده؟ کېدای شي چې ورته فکر مو کړی؟
تر ډېره بریده پورې فکر مې ورته کړی دی. مثلا زه چې کله ځینې لنډ توري را ژباړم، یا مثلا ځینې یو لنډکی شعر دی، مثلا زه هغه غواړم هغه را وژباړم د انګلیسي نه پښتو ته. هغه کوم څه چې زه مثلا دلته ګورم، د هغه د موضوع نوی والی، هغه د پیسہ باندې، هغه د الفاظو ترتیب، هغه مثلا هغه هدف، دا هدف وړاندې کول چې مثلا په دغه شعر کې هدف په کوم شکل باندې وړاندې شوی دی، دا تر ډېره بریده پورې په ما باندې تاثیر کوي. لکه ما تقریبا په همدې ورځو کې یوه ژباړه درلودله چې دوه مینه ناز په خپلو کې سره خواله کوي، مین خپلې مینې ته وایي چې مثلا ته زما لپاره څه کوي، څنګه زما لپاره کولی شي. هغه وایي چې زه مثلا د دنیا د هر څه نه، مثلا په نړۍ کې د هر څه نصیر یم ستا لپاره، هغه خوشحالېږي. بېرته په مقابل کې ته نه وایي چې ته مثلا زما لپاره څه کوي، هغه ورته زه ستا لپاره هر څه کولی شم، ته وایي زه ستا لپاره څه وکړم. هغه ورته ته فقط زما په خاطر باندې خپله مور پرېږده. نو هغه ورته وایي نه، دا درسته ده چې ته زما مینه یې، مګر زه بخښنه غواړم، زه نشم کولی چې د نوي معبد لپاره خپل زوړ خدای پرېږدم، دا کار نشم کولی. یعنی دلته پښتو ادبیات په درسته ده، موږ مثلا ډېره بډایه برخه لرو په پښتو ادبیات کې، مګر دلته ماته یو ډول فکر را پیدا شو، یو ډول کله چې دغه شعر ما ولوسته، دا ما ولیدم، ماته یو ډول نوی ذهنیت راکړه. نو تر ډېره بریده پورې زه چې کله مثلا چې شی را ژباړم یا مثلا چې شی ګورم، هغه ماته یو ډول فکر راکوي. رنوان اې کتابوت زما د مینې پایو برخلیک، لکه زما د وطن د ګوري مور برخلیک چې په پای کې د شهید تابوت تکینی. اند پلون ترنوان لاندې چې زلا هم په هغه ځای شمه بلوم، حالت چې د ورستي قدمونه یې خي او پلونه د پاتې شوی دی. د ماته دوه غږ مې تر تا در رسیدلای وای، باور مې دی چې بیا به د اسرافیل په شپېلې هم نوې راپورته شوی.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
عاشقان نویني، یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه. د دوی لالی ونې مینې څو میاشتې وروسته یو شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم، معشوقی ورته وویل کورته چې زی له سینده په لامبو ما تیریږه، خیر دی تکلیف دیر که بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپه سترګه کې دی یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ می همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مګر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان راباندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پورې وزي اوبو یوړ.
د ځوان شاعر داود تپان شاعري په چست وزن او ښه موسیقي مشهوره ده. ښاغلی تپان وایي د شعر موسیقي ته ډېره توجه کوم، شرنګېدلې قافیه او ردیف ورته ګورم او کلمې په بیا بیا بدلوم را بدلوم. له ښاغلي تپان سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تپان صاحب، مزه ستاسو د شعرونو ټولګه ده، فکر کوم چې اوله ټولګه مو ده د شعرونو.
همداسې ده ومان صاحب، مننه،
مبارکی در توایم.
خیر سی.
نو درته وای چې ټول دا کتاب څو مخه؟
تقریبا 210 مخه کتاب سیما کله ډیزاین کاو هم د سره تخکاری د سیدا به 210 مخه. پدې کې سریزه یا مننه او دا شان ډیر کم دی، یعنی درې صفحه غونی ولې دی. لدی پرتا ټول کتاب 210 مخه.
نو د سپیناوی د دې لپاره وکړه چې اته مخه سریزي او مننه دي او 210 مخه شعرونه دي. کور دی ودان چې زما یادې خو ته شاعري کوي، ته بیا هم یو ټولګه نو کومه نه ده.
زه خپل په دې نظر یم سیدام زیاتای د سی په لاسو کولو کې مې په یو کتاب باندې کار وکړ. په دې شعر دی زوک مسله ده. نن سی یو غزل ولیکم، سبا ته سی بل ولیکم، بیا غن پرونی غزل می بیا نه خوخیږي کوم می سینن لیکلای او نن می سی کوم لیکلای غم خوخیږي، خو سی سبا کوم ولیکم. ادي نن دی فکر په بدلون یو شی پکې راغلی، سی بیا می غبل ډیر خوخیږي دی سبا ورځی داسي، یعنی ورځ په ورځ تغیرات پکې راځي. ما په خوا غوختل، یعنی تقریبا دینن شپک کاله مخکې می اراده وس یو شیری ټولګه چاپ کم، خو د زینو لیکوالو امزولو او د زینو مشرانو ډیر منندوی مې هغه ماته ویل ست په خپل غزل بیا بیا کتنه وکه یا په خپل شاعری بیا بیا کتنه وکه. سی دغه کتنه زده د ته مجبور کړم سی فکر خبره وکم او شعر واقعا د فکر خبره توای.
تپان صاحب، کتاب کې مو چې ډیره برخه غزل دي، آزاد شیرونم ستدی نستدی
و تقریبا یو سلو ننس غزل می انتخاب کړی دی. پاتې په کتاب کې ټول سیدی یاغ دی د نظمونه دی، تقریبا تر شپیتو او یو پر نظمونه برهسی.
لدینه مو علاوه څومره شاعری پاتې ده؟
نه چاپ کو ډیره شاعری پاتې ده. ما ملګرو ته ویل مل په ډیره شاعری کې می کم انتخاب کړی ده. زو ګورم سی هغه د لوستونکو ذوق خړوبولې سو کې نسو خړوبولې، ځکه سی ډیر کله شاعر تخپل شعرونه ډیر خولي ښکاری ولې لوستونکو ته پغه اندازه سی لوستونکو کی ضرورت لري خنه ورته ښکاری. یو ستونزه سی مال لغه دا وسی کله کله ملګرو ته ویل سی راسی ماته په شاعری کې انتخاب وکي کوم شان تاسو غواړي کوم نه غواړي. هغه وخت نه درلود او ما د شان انتخاب کړو سی غزما ذوق خوختل، نو کتاب او پام دې هغه باندې را چاپ کسي. ډېر ملګرو ته مې وس پارل، تاسو له مننه ستاسو را ته وکوته او ځینې اصلاحات هم را ته پکې وکړل، خو ځینې ملګرو منفي ځواب راکنو، په خپل مجبور سم انتخاب وکړ.
په دې کتاب کې به خامخا داس شعرونه چې ډېر په دې په زړه پوري نو یو وی راته ول ولا
زب د سینا صافی او غزل راوړم وای چې روان کړی می په سر و په خوا ما سره هم داس یو سر و په خوا انسان اسمان ته ترپنا یو ډلا په دغه زمکه دومره شر و په خوا او لکه دا ته چې وای هیڅ نه ته خلکو سره هم دا نظر و په خوا دا خو دنیا د خو بده بوي د ابراهیم کور کې ازر و په خوا دا ته چې تکي تور خاورې ویني تپان بدغل تا اکثر و په خوا
مننه تپان صاحب کوم مسائل ته په خپل شیرونو کې ډیره توجه کوي تاسو مخ کې د فکر خبره وکړه ک یوازې فکری او د شیر هغه نور مسائل چې شیر ور باندې واقعا شیر کې نه یې هم مشکله خبره ده
د فکر او هنر ترڅنګ ما هغه ورځنی تجربې سی هغه خپل زد حس کوم هغه مې په شعر کې ډېر راوړی دی او زه دی غنه ډېر خوند اخلم چې هغه ورځنی تجربې سی هغه نور خلک هم احساس کولای سي هغه هم عملا په ژوند کې لیدلی ځکه د انسانانو ژوند په کومه ټولنه کې مونږ اوسېږو په کومه ژبه خبرې کوو ټول یو ډول مسایلو سره مخ کېږو کوم مسایلو سره چې زه مخ کېږم په ورځني ژوند کې هغه که فطري مسایل دي هغه که ټولنیز مسایل دي هغه که فکري مسایل دي د ټولو سره نور خلک هم مخ کېږي نو زما له شعر نه باغه څوک ډېر خوند اخلي چې هغه عملا هغه تجربې لیدلې
تپان صاحب کدای سي دغه سي شیبو یو مثال لته ولولې ستاسو خپل تجربه
په خپل امداد کتاب د ټایټل په ورستي مخ یو بیت د وی ورکشا چې روان شم په جړا شو خیر د یارا لره مزه 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 امدا خپل داس یو تجربه د ډیر خلک ور سره مخ سوی یو چا به یو خبره کړي هغه سي رواني ګنو بیا برته پسې غږم کیږي له شانه سي خیر داسې د خواسي تیروتنه وکنه منګار وخت خپل تیروتنه برته تجدیدی نظرم کو
نه پښیمانه
یو نظم د نفس سوچ می ټول و د خپل ذات په دایره کې ولی پروت یم مات په دایره کې نن یوازې ځان لیدلو ته هم پاتې د غرور لبام لویدلو ته هم پاتې نن می غوښتل چې زه په ځان کې پټ کم لدې خلکو نه می زړه پزان کې پټ کم خو په دې هم بریالۍ نشم ملګرو نه سړی وم سړی نشم ملګرو نن میزان پاینه کې بل خیل ولید د وجود هر یو اندام می بیل بیل ولید نفس د منی په نوم جوړ راته زنجیر وو هر اندام می په کړه کړه کې گیر وو لاس نیولې خلا پس یوم کړه ستا په نوم هر هر چا پس یوم کړه او چې می سر زنګون ته لاړ ځان می ورک ته می ورک کړی او دا جهان می ورک خو په خپل دی فکرونو سره گیر کړم دواړه لاس بل چان را چا پیر کم اوس چې بل جهان کې پروت يم لیونیم په بدل جهان کې پروت يم لیونیم زړه او ذهن می په خپل کې په جنگ دی خبر نه دی چې دوی دواړه ل نفس تنگ دی
یو بل موضوع چې اکثره وخت کېدای سي هغه خیال د الوت دایره تر وی اندازې پورې په شاعر راتنګه کې تکرار ردیفونه دی او تکرار قافیه دی
زما اصلي کوشش دی سي نوې خبره وکم کلمات یا لغتونه په پښتو ژبه کې کوم دی یا ورځنی خبرې اترې دی یا تورې کوم دی دا ټول زړه دی
زما منظور قافیه او ردیف یعنی ک په یو قافیه او ردیف کې څو کسه شاعران شاعری وکي تقریبا تکرار ته مجبوریږي
مننه ومن سب ته خي موضوع ته اشاره وکړه په شعر کې دلته زما سر مسله دا ده چې کز ردیپم هغه راواخل ما سیغه کې په خوان شاعرانو شعر لیکلې ولی کاپی به ورته نه وي که کاپی په خوانی چیرته راضی مثلا هغه زړه کلمات راضی هغه زړه توري راضی بیا به نو ردیپ نه وای کیږي خامخا به نه وای کیږي او مونږ به خبر نه وکړو مونږ به کاپیا او ردیب د سره مغاړي کوو سی خبر پکې نوې ورسولې سو په تیرو خبرو یا هغه شعر سی وری یو شاعر لیکلی بیا بل په پامغه شوند وی دا ما تخپلم خنه لګیږي ولی ستونزې به خامخا به د ستونزې کې ما څو ورځې وړاندې په فیسبوک کې یو پوسټ ټوک سی هغه خواني ردیبونه او کاپی او توري وو ما ویل مل دی خلکو نظر په دې کې څه ده مال تم د دې لپاره د شی غزل پورته کې چې زه دی خلکو نظر په دې واخلم سی هغه ستونزه سی په شعر کې ستخ خلک ورته متوجي دي کنه هغه هم ستا خبره وکړه سی دا ډیره په خوانه او سولیدل کاپی او ردیب دی مون خپل دې ته متوجي کیږو په هغه وخت کې سی د شعر سره اساس او سو او د چلند ور سره وکړو سی واقعا د شعر چلند ور سره وکړو د مینی چلند ور سره وکړو
کور مدان ستا سو د لنګډو بهرونو یو شعر باورو ما خپلم چې کلمې لوست خو نه خسته دا ورنه دوستان به مو
مننه غزل وای پیل کړه رازه خبره مینه کی خه خبره دومره بنوی خوګه لکه هغه خبره او مینه کی اور کم ده لوی وړه خبره رازه چی مینه کو رازه کو خبره مینه د جرم دلته دا د زړه خبره او ستا ډیره ډیره کیسه زما یو خبره وړې خوګه کړه دومره لکه ټپه خبره تم زما په سیر شا کوخ کار خبره زما خطا ته دادا لند وګده خبره په ما دې څه پیرزوشي هو او کنه خبره وګدې مې نه خوخیږي را لندو خبره ته پان ته څه وایې ته کوخ کار خبره
او ډیر زیاته مننه ته پان څه پدې لته ستاسو هغه شیرونه چې ستاسو له سانسور لانه دی وتلی یو ورځ هغه هم چاپ سی او په غوم خبرې وکړه
مننه ومن څه
انتظار ځوان شاعر دی نو مولای وای په شیر کې نوې موضوع او خیال ته ډیره توجه کوم هڅه می دا وی چې خبره په نوې انداز وکړم زموږ همکار نورګل شفق پختلای خاغله انتظار وای
زه غواړم هغه شیان چې موږ تاسو روزانه وسره مخ کیږو هر ورځ موږ تاسو وینو هغه ته غواړم شکل ورو بخو را دې طبیعت تراشو طبیعت کې موږ چی شی لرو په لار باندې مثلا زتل لمه ډیر ښه شمال لګی ډیر ښه خواوا نو ما سترګې پټ کړل لاسونه می خلاص کړل سترګې می اسمان ته کړل نو دا شمال ما نه غوښتنه کوله چې ته په ما باندې وسو ولیکا ما ته شکل راو باخه زه شکل نه لرم ما ته شکل راو باخه ما داس احساس کوم لکه دا چې یو ځان ته موجود وي یو ځان ته وجود وي ځکه دا خنړې د خدای په پیدا کړی دا پانی د غشانې ونی د غشانې سینځونه د غشانې بهرونه د غشانې دا احساس کچې د وبو د یو ځان ته موجود دی مثلا د سین سپې وي د غمستو مسو سپو ما ته ویل چې د ما مستی په تورو کې راون غاړه متاسفانه چې زه ډیر ناتوانه مزاغه توري نه لرم چې دوی ته شکل ورو باخه ما چې دې څنګه انزور کما مثلا زه غواړم چې هر د نړۍ هر موجود سره مرکه وکم او هغه ماته وي مثلا دا خو ډیر وړو کې پرواز چې موږ تاسو کو راځي د فرش نارښتو خېجو راځي وګورو د خوشحالي او غم لکم د سرچینه اخلي
انتظار سي تاسو د جنت خبر وکړه نو دغه جنت او دوزخ سره خو مرګ میادیږي کله کله د ځینو شاعرانو شعرونو سره لولي پاغه کې مرګ نه یو ډول تېخته وي هغه یو حقیقت ته خو ځینی نشي قبلولای تاسو اني مرګ ته په نظر ګوره طبيعت ته خو ډیر په خيسته نظر ګوره
مرګ ډیر خوګه کلمه ده خو اما د غنړیوالو یا د خلکو شاید داتفه لوجنا یا شاید په دینړی کې دو پات کېدو د وجنا د کلمه ډیر ترخه معرفي کړی د منګو تاسو ته عمر زره سينو یا ما د سوک د تشويق او مچ تاسو ری باید ومره خو د غمر په خپل ځان کې یو خوګه کلمه ده ولې له دردونو څخه نجات درولو نه هلي توپ څخه د وادي توپ څخه د کلمه چې د دومره سخت نه ده دومره د کرک ول نه ده د ته باید دومره کرک نه ور بخل شوی نه ور کړل شوی لکه څنګه چې د خلکو ور کړی ده مار اصل کې حقیقین اړه ته د قدم اخیستلو یو دروازه د اخلاصي
کلمو بیا یعنی دا سه کوم شعرونه لیکل دي چې د مرګ ذکر وي پکې او تاسو چې په کوم نظر ورته ګوره هغه فکر مو بیان کړی وي پکې
نو ډیره پاره خو مبارزه پکار ده خو زه غواړم چې اول دا کوم خو او شاکې چې مثلا کوم دوستان نه کوم ملګری دی او مثلا کوم ټولنه کې ژوند کوم زه اول دا سر لګ لګ راپور ته کوم د خپل افکار سره آشنا کوم شاید زه ډیر ډیره هدا پورې غلط وسم شاید زه نه پوه وسم خو دا یو زده کړه ده یو دوران نیمه ش روان ده پورته پورته نو زه غواړم چې بعد خلک د شیان غلط دري کی غلط امانات لري وخت نو زوی مرزه ترغه پوری د شیان ته شیری ترکیب مور بخه یا غزلیز ترکیب مور بخه راځه د سکارو ک اول داخل درسل د راپورته ک ترڅو چې دوی راپورته کیږي ما ته بم معلومات پلاد باندې راغلي کی د شې ته ډیر خوګ شکل ورو بخه ما او ډیر خوګ انزور کما
ښه د عموماً چې څوک لومړي ګامونه اخلي د شعر او شاعرۍ په استره دوی کې د شې د خپل شعرونه یعنی جنو کسان ته روخی چې هغه یو نظر ورکی چې فرزندې په کومه خوا روان دي یا ځینې کسان خپل ځان نقدوي چې زه څومره مې فرزند په دومره مده کې څومره پرمختګ میکړې دي څومره ښه شویم دا سه یعنی کوم مرستو نه کار اخلي کله خپل شیرونه شاده ښکارا کوي چې نظر یې واخلي
لکه څنګه چې ما درته مخکې ویلې چې ځینې وکه نه کوم په چا باندې نه په چا باندې نقد کوم هر څوک ځان ته یو ځانګړې فکر لري په ځانګړې لار باندې روان دي زه خو چې ځان ته فکر کوم زه به بيخي به یو جلال لار باندې روانم زه سينوایم زرا غوینه ډیر غختلې مې ډیر پیوړې مې یاتې ما فکر لور دی څنګه چې د لاسونو کرخ سره جلا جلا وي دغه شنه غوین ټول سره جلا جلا فکر لري خو ما یو دوه کسانو ته یو شی ورک چې مور کا هغه چې ما کوم څه جوړ کړو هغه لا بدر کړو نو بیخي به خواره بده شو نو ما ویل تر ځان همدغه بخش کې زده کړې کوا 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 تر څو یو وخت راشي په خپل ځان اصلاح کې ځکه کله چې یو ماشوم کوچنی وي نو چې کله هغه خونځي ته ځي نو مور پلار یې ورته مثلا نستوري برابر کړي یو شی برابر کړي مثلا پوزه ورته پاکه کړي ویښتې ورته برابر کړي نو چې څومره هغه غلطېږي یو وخت داسې راشي چې دا ماشوم څنګه چلو کې په خپل غون شیان ځان برابر کړي خو متاسفانه چې موږ هغه د شعر مور او پلار تر اوسه پورې داسې په دې ټولنه کې نه لرو چې موږ دغه شان رالوی کړو نه پوهېږم یا به د بخل وجه یا به د کینې وجه یا کېدای شي غواړي چې دا یو ښه شاعر ونه اوسي یو ښه دیونه لیکي نو کده شي دغه شان می خو ما ډیر احساس کړی دی شاید زه باید مثبت نظر وسم دغه وخت کې زه باید مثبت نظر ولرم خو دغه شان دي چې ما تیر کړی دی د فکر کولو لپاره یعنی تو سوق ملامت کیږي نو مفتو کې نه ملامت کی وړیا نه ملامت کی خو یو بل سوق یې غي ملامت کی زه ډیر زیات علاقه لرم د ادب سره سره دي چې مری غنی خان ډیر شعرونه ډیر نظمونه ډیر کلامونه مطالعه کړی د رحمان بابا هم دغه شان ورپسې دغه شان د هند ادب چې دغه مډیر رات مطالعه کړی د غشانې دوه
په هند کې دی چالوس دی
د اسد الله غالب چې دغه نظمونه یا دغه غزل ډیر خوند راتره کوي ځنې د کوز پښتون خا یا پاکستان کې د فراز می ډیر لوستل دي د واسي می ډیر زیات لوستل دي دا مغه وختونه چې موږ په پیښور کې د ژوند کوه مغه وخت وسېدو خو مغه وخت د مغه شیرونو تاثیر او چون موږ ډیر د پښتو ادب ته لار نه درلودله نو مغه و میسجونه راتله او به سمغه مطالعه کولې کتابونه راوخلا مغه مطالعه کوه
د یو ډول د خپل شعر نه مقایسه کوي هغه سره فرزن اوس غالب ډیر لوی شاعر دی یا فراز ډیر لوی شاعر دی د اردو ژبه نو تاسو کله مقایسه کوي نه فرزن هغه په کمال راځي زت څه کومه
اکثره مقایسه کوم ما درته ویلي چې زه عجز مته ډیر دته عجز شوی ما د تور د کموالی د وجه نه شم کولای چې هغه شی ویلي کوم چې کوم زما په ځل کې پروت دی اوس کې اوسو کې یو شاعر کې وی مثلا یو خادیب کوي یو خلکوال کوي چې زه سره یو سات کې نه مو د خپل خبري ورته وکم او مزل ورته اخلاص کوم شاید هغه د مایدي خبرونه ډیر نثر رجو کې ډیر نظم رجو کې ډیر لیکل خو زه تر اوسه پورې هغه مقام ته نه رسیدلی چې دوه کولای شم خپل احساسات او تاج مثلا خپل افکار او تازه شکل ورو بخم
خادیر خپل پای کې یو غزل یو نظم یا ار ډول شعر چې وی هغه اور بیا مخ دی په معنی کو
مثلا یو نظم نه وګدو نو سلام غواړم
ارشاد
په یو خیالي نړۍ کې د خپل ذهن د تخلیق معنی کې په یو تیار خونه کې په سوچ کې ډوب پروت ما ناڅاپه غږ مې خوبول سترګې پر پیدا راوستي زړه مې د ډار درزیدا شروع کړه په خپل ګوتو مې د شګو لمن ونیوله د سین سپو په خپل نرم ژبه راته باور د غختل تیار کړ اواز یو کړ تر نغمه جوړ شوې زما د ژوند تر افسانې جوړ شوې د انتظار په سلینا ست آشنا فکر کوم د ځوانې جذبو د ساور کړي یو چا به روخه ورته تکیا ور کړي د وهمونو په کښتۍ کې لا هم په هوش کې نراتلم ګورم سپونه راته غږ راځي په لیوال تیار ته وړاندې راځي سپه به مستی مستی زما هر کلی ته لیوال ډېری د دې سپونه او سلام واخله منم چې ستاد محبت کا سین سکور شولې راشه زما د تل مهلونه او جام واخله راشه زما نړۍ کې ځان وګوره زما سپو کې غزمونه وکړه زما په غېږ کې او شپه تیر کړه زم د هلو مور کې زم د خوار مور کې ما هم د هلو لمنونی ولا سین را تخلاص کړل خپل غېګه سپینو شګرا تراکل لاره سپه وی ټول لاس په نام ولاړې زما په ژوندون کې د ګلونو شیبه و ورې دي هر خوا سازونه او نغمه غږې دي زما په ژوندون کې د تقدیر د لومړنې شیبه راته د خیال د خپېرې غوندې وین د بهر لور راته پورین تندې مسکا وکړله روکو یو کړه هم سجده په لیمو وکړله زما د ذهن کابه ټوله په نصار اغلله منه زما د دلبرې جونګړه هېره شوله کله چې زما نام په شوندو باندې واخیستلم نظر مې وکړ په هر لور وید الفت پلوشي سپې به بخت د سکون په نغمو پریکړه مې وکړه چې نور نظم مخکې په بیړه فکر ته مې پام وکړلو زما احساس د تخیل زما ملتیانه کوي خلو کې ډوب د شګو پاسې دمه ول مې بس زما تقدیر ما سره ظلم کوي زما نه لور ما ته خیالونه خایي
وا ډیر لا دغه آزاد شعر وو او د کې ډیر خيسته ترکیبونه او تصویرونه وو. نو څنګه چې خبره د قالبي شاعري ډیر کوي کده سي آزاد شاعري ډیر کوي
لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویلې چې دا وګدي وګدي تاسو مخ کې ګي دا وګدو وګدا آزاد نظمونه مخ کې تر سوز پکې هغه هر تر و پهلم یا هر جوړ کما چې کم تاسو مخ کې یاد کا چې هغه کې د هر چا د خوخي نغمه مغمه پروت وي هر سړی چې هر وګوري نو اتمن کټول هر نه خو کې یو غمه خو به خوخ شي نظم په دغه یان نظم راشه تخویلی نړۍ ته تر سو خلک هغه احساس کې وو په هیږي چې شي ان شاء الله پاینده کې ده تاسو کوم نو دغه شنه په سبروسته غزي ګر خیر تر چې سشه لاس تر ورو سشه تر جوړو
بس بریالي اوسې ډیر مننه
نو کورونه